السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوې د ازادي رادیو دا یو ساعت خبرونه پیل سو. یو ور بیا د ازادي رادیو د همکارانو لخوا د لوی اختر مبارکي ومني. د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري په دې پروګرام کې اوري چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی احمدزی له وسلوالو مخالفانو غوښتل چې سولې ته غاړه کېږدي. په دې خبرونه کې نور مسایل هم څېړو خو له ملالۍ بشیر نه خبرونه اوري.
افغان ولسمشر له طالبانو د سولې غوښتنه وکړه. په پا پاکستان کې د چاودنې له امله 15 تنه وژل شوي دي. د اسلامي دولت وسلوالو د یو برتانیایي د سر پرې کېدو ویډیو خپره کړې ده. د افغانستان ولسمشر پر طالبانو ژغ وکړ چې د سولې له بهیر سره یو ځای سي. اشرف غنی احمد زینن په ارګ کې د اختر د لمانځه وروسته طالبانو ته د سولې بلنه ورکړه.
ټول سیاسي مخالفینو ته په واضح توګه وایو چې جنګ د افغانستان د ستونزو د حل لار یو بیت الافغاني دوامداره سوله یوازینۍ د حل لار ده.
افغان ولسمشر د کابل بانک دوسیه هم یاد کړه چې تیره اونۍ بیا پرانستل سو او د اشرف غنی له فرمان سره سم باید پشپږ اونۍ کې د دې دوسیه د بیا څېړنې کارونه بشپړ سي. له کابل بانک څخه نږدې 900 میلیون ډالر په غیر قانوني ډول استل سوي دي او ویل کېږي چې بیرته بانک ته نه دي سپارل سوي. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی هم د اخترونو په پیغامونو کې غوښتنې کړې وې چې له تشدد طالبان له تشدد لاس واخلي او د سولې د بهیر برخه سي، خو وسلوالو مخالفینو د دې غوښتنو ته هیڅ مثبت جواب ورنکړ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د اختر په ورځو کې ټینګ امنیتي اقدامات نیولې دي او له خلکو غواړي چې هیڅ ډول اندېښنه ونه کړي او د اختر ورځې شپې له خپلو کورنیو سره په آرامۍ کې تیر کړي. د کورنیو چارو وزارت وایي صدیق صدیقی ازادي رادیو ته وویل ملي پولیس به د اختر په ورځو کې پر دندو حاضر وي او د خلکو د امنیت ساتلو هلې ځلې وکوي.
او مخکې د افغانستان ټولو خلکو ته د پولیس په نمایندګۍ د لوی اختر تبریکي وایو او هیله لرو چې د افغانستان خلک دغه د اختر مبارک ورځې په خوشحالۍ او د خپل اقاربو سره په خوشحالۍ باندې تیر کړي. د افغانستان ملي پولیس په ټول هیواد کې د اختر لپاره خاص د اختر د لمانځه لپاره امنیتي تدابیر نیولي او په هر ولایت کې پولیس موظف دي او په لوړه کچه باندې د اداراتو په سطحه کې دي او تل تلاش کوي تر څو د خلکو په مرسته د دښمنانو هر توجیه او دسیسه خنثی کړي.
شاغلی صدیقی زیاته کړه چې په مرکز کابل او نورو ولایتونو کې پولیس په کافي شمیر کې پر دنده موظف سوي دي او د اختر په ورځو کې هم د خپل هوادوالو په خدمت کې دي. د خلکو غوښتل چې له پولیسو سره د همکار اوسي او د هر ډول مشکوک فعالیت په اړه د پولیسو ته خبر ورکړي. د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون د جمعې په ورځ په هلمند ولایت کې خپل ډیرا عسکرو سره د کتنې په مقصد دغه ولایت ته لاړ او عسکرو ته د خبرداري په ډول ویل چې لویدیز د اسلامي بنسټپالو پر ضد د یو نسل اوږده جګړه په مخ کې لري. کامرون د هلمند ولایت په باستان کمپ کې شاوخوا 3000 ډیرا برتانیایي عسکرو ته په وینا کې ویل دوی باید د القاعده او طالبانو پر ضد جګړه کې پر خپل ماموریت وویاړي. کامرون دا هم ومنله چې د افغانستان او پاکستان تروریستان لا هم په انګلیسیانو حمله کوي او د افغانستان په ديار لسکلنه شخړه کې تر اوسه د 2350 عسكر وژل شوی دي. او اوس یو څو بهرني خبرونه. په کوهات پېښور چوکې پر یو بس چاودنه شوې ده. د حکومتي چارواکو د معلوماتو لمخې په دې چاودنه کې تر اوسه 15 کس مړه او شپږ نور ژوبل شوي دي. دا پېښه په داسې حال کې رامنځته شوه چې یو بم پر یو روان بس وچاودېده. د بس په تمځای کې سلګونو مسافر راټول شوي وو چې د دې هیواد بیلابیل ځایونو ته تلل. د کوهات د پولیسو مرستیال مشر کامران خان د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې د چاودنې له کبله دوه موټر په بشپړه توګه لمنځه تللي دي. ټپیان د کوهات روغتون ته وړل شوي دي. نن په لاتویا کې پارلماني انتخابات کیږي. په دغه هیواد کې چې د روسانو لوی اقلیت اوسي، د روسیې او د کریمین او د کرملین د متحد ګوند له لاسه د ناکراری اندېښنې سته. د روسیې لخوا د کریمیا جلا کول او په ختیځ اوکران کې د روسیې لاسوهنې ته په لاتویا کې د خطر د زنګ په سترګه کتل کېږي. لاتویا چې 2 میلیونه نفوس لري د ناټو او اروپایي اتحادیې غړي هیواد دی. د نظر پوښتنې د شمیرې له مخې داسې ښکاري چې د واکمن صدراعظم لایم ډوټا سترا جوما ائتلافي ګوند به په دې ټاکنو کې ګټون کوي. د دوه جلا نظر پښتنو د نتیجو لمخې د ستراجوما ګوند په یو شپېته کې درې دېرش د ملاتړ رایې ترلاسه کړې دي. ستراجوما درې شپېته کلن ټیکنوکرات دی چې له ناټو څخه یې د خپل هیواد او روسیې په پوله کې د اضافي پوځیانو او هوایي ګزمې غوښتنه کړې ده. ناټو په خپله وروستۍ سرمشریزه کې ژمنه کړې وه چې په بالتیک سیمه کې به خپل حضور زیات کړي. په همدې حال کې د مخالف هارمنی ګوند ملاتړ چې د روسیې نژاد اقلیت سره اړوند وګړي ورسره دي له اتلس څخه تر څلېرویشت فیصده دي. فلسطینیانو د سویډن د حکومت د دې پریکړې هرکلی وکړ چې فلسطینی حکومت په رسمیت پیژني. پرون د سویډن نوی صدر اعظم سټیفن لوفوین پارلمان ته په خپلې لومړۍ وینا کې وویل چې د اسرایلو او فلسطینیانو ترمنځ لانجه یوازې د دوو دولتونو د رامنځته کېدو له مخې حل کېدای سي، خو امریکا وایي چې د فلسطینی دولت د په رسمیت پیژندلو وخت لا نه دی رارسېدلی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی جین ساکی په واشنگټن کې وویل
We believe international recognition of a Palestinian state.
موږ په دې باور یو چې د فلسطینی دولت د رسمیت پیژندنې سم وخت لانه دی رارسېدلی. موږ په بشپړ ډول د فلسطینی دولت د جوړېدو ملاتړ کوو، خو دا یوازې د خبرو او د دواړو خواوو له لورې د یوې نهایي موافقتنامې له لارې کېدای سي چې پکې یو بل په رسمیت وپیژني. ملګرو ملتونو د 2012 کال کې د فلسطین دولت په رسمیت پیژندلی دی. که چیرته سویډن دا کار وکړي نو دا به لومړی ځل وي چې د اروپای ټولنې یو غړی هیواد فلسطین په رسمیت پیژني. او د انټرنیټ له لارې په یو خبره سوي ویډیو کې د اسلامي دولت یو وسلوال ښکاري چې د برتانیایي برمته سوي الن هننګ سر پرې کوي. الن هننګ چې وو څلوېشت کلن دی او د ټیکسي چلوونکی وو، د یو رضاکار په توګه له مرستندویانو سره یو ځای سوی وو. هننګ تیر کال د دسمبر په شپږویشتمه له هغه لږ وروسته یرغملو نیولې وو چې د ترکیه او سوریه ترمنځ له سرحده واوښت. د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون ویل دا پیښه څرګندوي چې د اسلامي دولت ډله تر کومه بریده وحشي او ناوړه ده. کامرون زیاته کړه چې برتانیا به ټول وس وکړي څو دغه قاتلان عدالت ته راولي. ملګرو ملتونو ته د ارجنټینا سفیری او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا سرپرستی رئیس ماریا کریستینا پرسیوال پرون په نیویارک کې خبریالانو ته وویل د امنیت شورا غړي د اسلامي دولت سختریز ډلې لخوا د الن هننګ وحشیانه وژنه په سختو ټکو غندي. هغه د برتانیې لخوا د خیریه کارو لپاره رضاکار و. د امریکا ولسمشر باراک اوباما بیا په وی اعلامیه کې وویل د هننګ وژنه یو وحشیانه عمل دی چې امریکا یې په سختو ټکو غندي. د اسلامي دولت وسلوالو په مخ کې هم د دوو امریکایي خبریالانو او یو برتانیایي د سر پرې کېدو ویډیوګانې خپرې کړې وې.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. په افغانستان کې د مفشین دوه بجې او اته دقیقې سپې یو ور بیا د لوی اختر مبارکي درته وایو. د دې خبرونې د راپورونو او تحلیل برخه ته ورزو. راپورونه کې ورته چې ولسمشر اشرف غنی احمد زی د اختر په مناسبت په خپل وینا کې له وسلواله مخالفانو وغوښتل چې سوله وکړي.
یو بین الافغانی دوامدار سوله د حل لاره ده او ضروري ده چې هر سیاسي اختلاف په سیاسي لاره حل کړي.
یو شمیر دینی عالمانو نن د سولې د ټینګښت لپاره د اداري فساد پر لمن زړولو ټینګار وکړ.
مطلقا تشکیل جدید از وجود مفسدین پاک باشد تا اینکه اعتماد ملت به دست بیاید. صلح در کشور بر همین نکته گره خورده است.
په یو راپور کې د اختر د لمانځنې په اړه د خوست د خلکو نظرونه اوري.
نور کله اخترونه زمون ډېر درنه او ډېر خپل لمانځل کېده، خو اخترونه اوس هغه پخواني اخترونه هم نه دي پاتې.
د ځوانانو په خاص پروګرام تاندې څنګه کې د نکریزو ایشدلو پر تازه دودونو خبرې سوي.
موږ له همسایګانو د نورې کلیو انجونې راټولې کړو او دریبې انجلۍ چې د نقشونو زده یې په هغې کوو چې د هر چا خوښ وله هغه سه نقشونه ورکوي. ښایسته ښایسته نقشونه ورکوي، ښه خوند کوي، ښه ښایسته ښایسته هم راځي.
دا او ګڼ نور مطالب تر دریو بجو راسره واورئ. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی احمد زینن پارک مانی کې د لوی اختر تر لمانځه وروسته پر ټولو وسلوالو مخالفانو غږ وکړ چې سولې ته غاړه کېږدي. ښاغلی احمد زی وویل د افغانستان د ستونزې د حل لاره جګړه نه بلکې د خبرو بین الافغاني لار پکار ده. ولسمشر احمد زی همداراز وویل د ملي یووالي حکومت خپلې لومړۍ ژمنې عملي کړي او په دې هڅه کې دی چې نور هم کارونه چټک سي. صفی الله ستانکزی د ارګ مانی ته ورغلی و.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی احمد زی د لوی اختر د لمونځ له ادا کولو وروسته په ټولو وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې په افغانستان کې باید جګړې پای ته ورسوي او د دغې جګړې د پای ته رسولو لپاره یوه سوله ییزه بین الافغاني لار ولټوي.
یو بین الافغانی دوامدار سوله یوازینی د حل لاره ده او ضروره ده چې هر سیاسي اختلاف به سیاسي لارې حل کړي.
اشرف غنی احمد زی چې څو ورځې د مخه د افغانستان د نوي ولسمشر په توګه لوړه وکړه د واک د سوله ییز انتقال په باب یې له مخکینی جمهور رئیس حامد کرزي نه مننه وکړه. ښاغلی احمد زی وویل د ملي یووالي حکومت خپلې لومړۍ ژمنې پوره کړي او په هڅه کې دی چې ټول کارونه په عمل کې ثابت کړي. ښاغلی احمد زی همداراز په ټولو غږ وکړ چې د افغانستان د پرمختګ لپاره لا نور هم متحد شي او وی ویل چې د دې هیواد د ساتنې لپاره د ټولو پوځیانو سرښندنې د ستایلو دي. ولسمشر احمد زی په داسې حال کې وسلوال مخالفین سولې ته راوبلل چې له دې مخکې پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي هم په اخترونو کې په وار وار وسلوال مخالفین سولې ته بللي وو. خلک هم له نوي حکومت غواړي چې د سولې او امن د راوستلو لپاره رښتینې هڅې وکړي او په دې برخه ډیر تمرکز ولري. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو د ارګ ماڼۍ، کابل.
تاسو لا پیغامونه نه
ټول ورونو خويندو کونړیانو او بلکې ټول افغانستان او اوسیدونکو ته د لوی اختر د رسیدو په مناسبت مبارک ویم او دعا به دا کوم چې الله پاک د آینده لپاره زموږ او ساسې دغه مشکلات چې د بیا امنې د تشویش ژوند دغه د خدای په خیر سره حل کړي.
ډاکټر محمد فاروق صاحب د اسد آباد ولایتي روغتون رئیس، ټول افغانانو ټول مسلمانانو ته د اختر مبارکي وایم او خدای دې وکړي چې دغه اختر د سولې، آرامۍ او د سوکالۍ اختر وي او پس له دې افغانان او مسلمانان په ویر او غم نوی اختر.
زمانم خانواری سلرزه د کونړ ولایت اسد آباد اوسیدونکو، پیل کې خو ټولو هیوادوالو ته او د ازادۍ رادیو کارمندانو او اوریدونکو ته د لوی اختر مبارکي ویم په دې هیله چې د اختر د خوښۍ په خېش یبو سره ولمنځي او په خوښۍ سره تیر کړي. په دې هیله چې د اختر په هیواد کې د سرتاسری سولې زیر لزان سره ولري.
چې بلاک دی د کونړ اوسیدونکو یم. د اختر لپاره موږ تدابیر نیولی دي، جامې م کړي دي، چپلۍ ته زمينه نه ده برابره چې اختر ولمنځو. په دا شرایطو کې دا چې دا چاودنې کېږي، حالات خراب دي. دلته د میلو د کولو لپاره داسې خاص ځایونه نشته چې موږ هلته لوبې وکړو. د ټولې نړۍ مسلمانانو ته او په خاص طور د افغانستان خلکو ته د شریف لوس ته د اختر مبارکي وایي. مولانا نوي دولت څخه غواړو چې موږ ته په اختر کې ښه تدابیر ونیسي، امنیتي.
د کونړ د څو اوسیدونکو د نظرونو مو اوریدل. نن ترشنه اسمان لاندې 19 پروګرام کې د حج او قربانۍ پر فلسفه خبرې کیږي. که تاسو هم په دې اړه نظر یا پوښتنه لرئ، کولی سئ دغه پروګرام ته چې د ماپښین له 3 بجو پیلېږي او د مازیګر تر 5 بجو دوام کوي زنګ راووهئ. د پروګرام د ټلیفون شمیرې هغه شیبه اعلانېږي. کولی سئ چې د ازادي رادیو د فیسبوک پر پاڼه هم خپلې پوښتنې ولیکئ چې پته یې د facebook.com/azadiradio. په یاد لرئ چې نن ترشنه اسمان لاندې 19 پروگرام کې د حج او قرباني پر فلسفه خبرې کیږي. یو شمیر دینی عالمان به په دې پروگرام کې ستاسو پر نظرونو او پښتنو خبرې وکړي. په رواني راپور کې دا وری چې دینی عالمانو د سولې د ټینګښت لپاره د اداري فساد پر لمنځه وړلو ټینګار کړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
یو شمیر دینی عالمانو نن د اختر د لمانځه پر وخت ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره باید د فساد مخه ونیول سي. دغو عالمانو د اشرف غنی احمد زی په مشرۍ د ملي یووالي له حکومت وغوښتل چې د سولې د ټینګښت په هدف دی په حکومتي چوکاټ کې مفسد کسانو ته ځای ورنکړي. صفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
مطلقاً تشکیل جدید از وجود مفسدین
په افغانستان کې اکثر دینی عالمانو د شنبه پر ورځ د لوی اختر د لمانځه پر وخت د سولې مسأله ضروری وبلله او ټینګار یې وکړ چې د تأمین لپاره باید فساد له منځه ولاړ شي. دینی عالم او د وزیر محمد اکبر خان جامع جماعت امام محمد ایاز نیازی وویل چې د ملي یووالي حکومت خلکو ته نوې هیله پیدا کړي او اړتیا شته چې سوله تأمین او فساد له منځه یوسي.
توکل په الله، اعتماد په نفس،
په الله باندې، په توکل، په ځان باندې، په باور او د ملت په همکارۍ سره مثبت او قانوني ګامونه واخیستل شي. مطلقاً باید نوې تشکیل له مفسدینو څخه پاک وي ترڅو د ملت اعتماد ترلاسه شي. د دې هیواد سوله په همدې مسالې پورې تړلې ده. خغلی نیازی وویل په دې برخه کې دینی عالمان هم مسؤلیت لري چې له نوې حکومت سره همکاري وکړي. اخوا ولسمشر اشرف غنی احمد زی هم همدا جمعه له دینی عالمانو سره ولیدل او له هغوی وغوښتل چې د جماعتونو له منبرونو څخه د سولې غږ پورته او ټول سولې ته راوبولي. په عین حال کې یو شمیر عام خلک د سولې د ټینګښت لپاره د ولسمشر احمد زی له هڅو ستاینه کوي او وایي چې دغو کارونو راتلونکي ته هیله من کړي دي. څو تنو کابل ښاریانو چې د اختر له لمانځه وروسته کورونو ته ستنېدل ازادي راډیو ته په دې اړه داسې وویل:
دغه حکومت نه خواهشمند یم چې فساد له دې وطن نه ورکړي. ډېر هیله من یو د ټولو مسؤلینو نه چې صلح راولي په دې مملکت کې.
ټول نه مخکې صلح او آرامي خلکو ته راولي دي کې زیات کوشش وکړي. دوه رات چه سره چی یا جنگ بس شی طور خلق زمینه ده کار و ده هم وسایل چی
دغه افغانان له حکومت غواړي چې د سولې د ټینګښت لپاره د حکومت زورواکي او قانون ماتونکي کسان تر قانوني تعقیب لاندې ونیسي. دینی عالمانو بیا ټینګار کړی چې وسلوال مخالفین د خپلې غوښتنې د خبرو له لارې مطرح کړي څو په هیواد کې د سولې د ټینګښت زمینه برابره شي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
ستاسو له پیغامونو نه
ستان ولایت د وامال صالح نقار محمد مدنی تاسو سره په تماس کې یم او طالبان ورونه احترامانه هله کوم من حیث یو مسلمان او من حیث یو افغان لیازه قران او کای لیازه د دې مظلوم او زوریدل ولسو کای نور دي د پردوی او اهداف لپاره ځان م قربانوي د هیواد ملي کټو په خاطر او د افغانانو یو خاص او کالج ژوند په خاطر نه حکومت چې جناب ډاکټر صاحب اشرف غنی احمد زی په رهبریت لاندې جات شي دي خطر سات او خوش آزاد د ټول فروسی سره یو ځای شي ځکه چې الله رب العزت کامیابی پر ورولی او ملی یووالی کی خدا الله رب العزت په قران کې فرمایي چې اننا المؤمنین اخوه مؤمنان د بل مؤمنونه دي والصلح خير الصلح ورد نه جنگ کم هیواد کې چې صلح نه نو دا خو ظاهر خبره ده او هغه هیواد کې پیشرفت او آبادی نه دي که جنگ حل لار وای نو ولی به د طالبانو سره د بس کولو جدي مبارزه چې د محترم کرزي په دور کې اوس نتیجه ورنه کړل. البته زما په نظر باندې که جنگ همدغه سي دوام ومومي نو زه فکر نه کوم چې سل کړی به تیر شي خو یو مثبته نتیجه به ورنه کړي. وسلام، ډېر په احترام.
د طالبانو ویندوی وی هغه پیغام د نوو چې د جمعې پر ورځ د ټویټر اکاونټ د پاکستان له سند ایالت خبر شوی وو. په ټویټر کې د ذبیح الله مجاهد لخوا په خبر شوی پیغام کې لورې ښکاری چې د پاکستان له سند ایالت خبر شوی وو. ذبیح الله مجاهد په ټویټر کې د طالبانو د مشر مولا محمد عمر د اختر پیغام خبر کړی دی. خنن شنبه ویلې چې په افغانستان کې اوسېږي. تفصیل له اسمت سروان نوري.
د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد له خپل هغه پیغام انکار کوي چې د پاکستان له سند ایالت خبر کړی وو. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد وایي چې هغه پیغام له د سر اړه نه لري چې د پاکستان له سند ایالت څخه د جمعې په ورځ خبر شوی وو. ذبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ د طالبانو د مشر مولا عمر د اختر پیغام د پاکستان له سند ایالت خبر کړی وو، خو نن شنبه بل پیغام خبر کړ. ویل چې پرونی پیغام د دشمنانو له لوري خبر شوی وو. دی په افغانستان کې دی او په پوره اطمینان وایي چې په خپل هیواد کې اوسي. په ټولنیزو رسنیو کې د خبرونکو ځای معلومې راشي. ټویټر وایي چې د جغرافیایي موقعیت په اړه معلومات د یو ځای د جغرافیایي طول البلد او عرض البلد د کارونکو د نورو معلوماتو او د پیغام د وخت مخې معلومې راشي. تر دې مخکې پرون د افغانستان د ملي امنیت ریاست ویلي و چې د طالبانو یو شمېر قومندانانو چې غوښتل له ملا عمر سره وګوري پرې نه شول شول چې خپل مشر وبیني. د ملي امنیت ریاست ویندوی عبدالحسیب صدیقي د جمعې په ورځ په یوه خبري غونډه کې خبري اعلان وویل ملا اختر منصور د طالبانو قومندانان پرې نه شول چې له ملا عمر سره وبیني. شغل صدیقي زیاته کړه د ملا اختر محمد منصور له لوري چې د ملا عمر نږدې کس دی له خپل مشر سره د طالب قومندانانو د کتنې مخنیوي د ملا عمر د ژوندیتوب په اړه شکونه پیدا کړي دي. افغان امنیتی چارواکو په زلونو ویلی دی چې د طالبانو مشران او همدغه راز ویندویان د پاکستان په خاوره کې اوسي.
ستاسو له پیغامونو نه
څه دي کې د پکتیا ولایت د اړیو زده ولسوالۍ نه د نوي حکومت نه مو غوښتنه ده دی په افغانستان کې یو زیات شمېر مینونه کارول شوي دي او نوی حکومت دی د مینپاکانو پیسې کې مرستندوی ملکونو سره په تماس کې شي چې د مینپاکې پروسه پیاوړې کړي تر څو د دغه شر او پټ دښمن څخه د افغانستان مظلوم ملت خلاص شي او ټول د پاکه خاوره د افغانستان د مینونو نه پاکه شي تر څو د اراضي او د خاوره د خلکو د استفادې وړ وګرځي.
د افغانستان او امریکا دفاعي او امنیتي تړون یو شمېر امریکایي پوځیانو ته زمينه برابروي چې د روان کال تر پای وروسته هم په دې هیواد کې پاتې شي. د ازادي رادیو خبريال چارلز ریکناګل په دې تړون کې 15 عمده ټکي داسې توضیح کړي چې جزئیات یې له فرشته جلزای نه وري.
د ازادي رادیو خبريال چارلز ریکناګل په خپل رپورت کې اول دا پوښتنه مطرح کوي چې څومره امریکایي عسكر په افغانستان کې پاتې کیږي او تر کومه وخته. د پښتون په جواب کې لیکي چې د امنیتي او دفاعي تړون موافقه د 2015 میلادي کال د جنوري لاول ورځي د اجرا ورده چې د 2014 میلادي کال تر پای به پرځایوي او د دواړو خواو د موافقې په صورت کې تر هغه وروسته هم دوام کولای شي. هر هیواد کوي غواړي چې له دې موافقې څخه ووځي باید مقابل لوري ته دوه کاله مخکې رسمي خبر ورکړي. په دې سند کې د هغو عسکرو شمیر په ځغرده نه دی لیکل شوی چې د روان کال تر پای ته رسیدو وروسته په افغانستان کې پاتې کېدلای شي، خو د امریکا ولسمشر باراک اوباما اعلان کړی چې نظر 800 عسکر به پاتې کېږي. اوباما ویلي چې د 2015 میلادي کال په پای کې به د دې عسکرو د شمیر په تدریجي کمولو پیل وکړي او د 2018 میلادي کال تر پای به محدود شمیر پوځیان پاتې شي. اسوسییټډ پریس وایي واشنگټن پلان لري چې د 2018 میلادي کال تر پای په تدریجي ډول خپل عسكر ضرورتونو ته راکم کړي. دا عسكر په کابل کې د پوځي مشاورې یو دفتر لري او د افغانستان د اردو پروزنیزو پروګرامونو کې به مرسته کوي. خو په افغانستان کې به یوازې امریکایي ځواکونه نه وي. د افغانستان د ملي وحدت د حکومت مشرتابه د سپتمبر په 10مه له ناتو سره هم د امنیتي همکاریو تړون وکړ. د دې تړون له مخې به د ناتو له 4 تر 5 زرو پورې عسكر هم په افغانستان کې میشتوي چې په جګړه کې به ګډون نه کوي او افغان امنیتي ځواکونو ته به پوځي مشورې ورکوي. د ناتو د عسكر بچي په افغانستان کې پاتې کیږي د بریتانیې، ترکیه، جرمني او ایتالیاوي. نو داسې ویلې سو چې تر 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې لشت لږه 4000 او 800 بهرني عسكر پاتې شي. دوهم، امریکایي پوځیان په افغانستان کې ولې پاتې کیږي؟ د ازادي رادیو خبريال چارلز ریکناګل په خپل رپورت کې لیکي چې د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتی او دفاعي تړون پراساس امریکایي ځواکونه دادند لري چې د افغان امنیتی ځواکونو قابلیتونه دومره لوړ کړي چې هغوی په کور لستونزو سره مقابله وکړي، د افغانستان د خاوري بشپړتیا وساتي او د بهرنیو ګواښونو پر وړاندې ودرېږي. د دې لپاره به امریکایي ځواکونه د افغانستان کورنیو امنیتي قواو ته مشورې او روزنه ورکوي. د امنیتي او دفاعي تړون پروسس تر هغه چې افغان لوري غوښتنه نوي کړي، امریکایي ځواکونه په افغانستان کې پوځي عملیات نسی کولای. دا تړون د افغان ځواکونو پر ناتړ د استخباراتي معلوماتو پر شریکولو او د افغانستان د هوایي ځواکونو د قابلیتونو پر لوړولو ټینګار کوي. په همدې ډول د امریکا تر مشرۍ لاندې د ناتو نوی ماموریت هم د افغان عسکرو او پولیسو پر روزنه او ملاتړ ټینګار کوي. ترېمو پښتنه دا ده چې د دې تړون په اړه اختلافي موارد څنګه سول. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي له امریکا سره د امنیتی او دفاعي همکاریو د تړون له لاسلیک ډډه کړې و. شغلي کرزي چې امریکایي پوځیان په څو مواردو کې په افغانستان کې په ملکی تلفاتو کې په لاس درلودو تورنول، له امریکایي عسکرو غوښتي و چې له تروریسم سره په مبارزه کې به د شپې عملیات او د افغانانو د کورونو تلاشي بندوي. خو تیر کال لوی جرګې د دې تړون متن وکوت. د جرګې غړو وویل چې په تړون کې د کورونو د تلاشي مسله داسې مطرح شوې چې خلکو ته د منلو وړ ده. جرګې پر پخوانی ولسمشر ژغ وکړ چې لاسلیک کړي. په امنیتي او دفاعي تړون کې ویل سوي بهرني عسكر باید د تروریزم پر ضد عملیاتو په وخت کې د افغانانو او د هغوی د کورونو امنیت او خوندیتوب ته جدي پام وکړي. په تړون کې راغلي چې له تروریزم سره د امریکایي ځواکونو د مبارزې عملیات به چې د کورونو د تلاشي مسله پکې راځي د افغان ځواکونو په مشرتابه ترسره کیږي. امریکایي ځواکونه به یوازې د افغان امنیتي قواو د ملاتړ لپاره وي. د اختلاف وړ بله مسله دا و چې د امریکا حکومت ټینګار کاوه چې افغانستان به د دوی پر هغو عسکرو چې په دې هیواد کې کوم جرم یا جنایت کوي خپل قوانین نه عملي کوي. په لاسلیک شوي امنیتي او دفاعي تړون کې د دې مسلې په اړه په ډېر وضاحت راغلي. کابل موافقه کړې او واشنگتن ته حق ورکړی چې که یو امریکایي عسکر په افغانستان کې ټولنیز جرم یا جنایت کوي د هغه د محاکمې چارې په لاس کې واخلي. د دې په مقابل کې واشنگتن موافقه کړې چې کچېرې د دوی کوم عسکر په افغانستان کې کوم ټولنیز جرم یا جنایت کوي قضایي چارې به یې امریکا ته سپارل کیږي او کابل به باخبره ساتي، او د کابل د غوښتنې په صورت کې افغان لوري په داسې مواردو کې په قضایي بهیرونو کې د کتونکو په توګه حضور درلودلی شي. خدام نتی تړوند افغانستان دولت ته د ارتیا په وخت کې د امریکایي قراردادیانو د حقوقي مامورینو د حقوقي تعقیب او محاکمه اجازه ورکوي. کچېری کابل امریکایي عسکرو ته لغپل او جزایی قوانینو د مسؤلیت موافقه نه وای کړی، واشنگتن له افغانستان سره د امنیتی او دفاعي همکاریو تړون نه لاسلیک کړ. د امریکا حکومت له عراق سره په ورته مسله اختلاف درلود او بل اخره پریکړه وکړه چې تر 2011 میلادي کال وروسته په عراق کې د خپل عسکرو پوځي ماموریت تمدید نکړي. څلورم، آیا امریکا به د دریمګړي په وړاندې د افغانستان دفاع کوي؟ د ازادي راډیو خبريال چارلز کناګل د دغه پوښتنې په ځواب کې په خپل توضیحي رپورت کې لیکي د کابل او واشنگتن د امنیتي همکارۍ تړون د بل هیواد د حملې په صورت کې د افغانستان د دفاع مکلفیت پر واشنگتن نور اچوي. خو د موافقې په متن کې په صغر درغلي چې واشنگتن باید افغانستان ته هر ډول بهرنی خطر او حمله د ډېری جدي اندېښنې وړ وګڼي.
په دې خبرونه کې د افغانستان په اړه نور راپورونه هم لرو، خو سوري چې د اسلامي دولت په نامه ډلې لخوا د برېټانوي خیریه کارکونکي آلن هیننګ د سر پرې کېدو پیښې نړیوال عکس العملونه پارولې دي. د ملګرو ملتونو، امریکا او برېټانیا چارواکو دغه کار په کلکه غندلې دي. تفصیل د فریبا ظاهر پر رپورټ کې.
د آلن هیننګ د سر پرې کېدو ویډیو پرون پر انټرنیټ خبره شوه. په دغه ویډیو کې د اسلامي دولت ډلې یو غړی شودل کیږي چې د دغه برتنوي خیریه کارکونکو سر پرې کوي. و سلويشت کلن هیننګ ټاکسي چلوونکی و او په خپل خوښه د خیریه ټولنې له کاروات سره یو ځای شو. نو موري د ترکیه او سوریه ترمنځ پوله کې ونیول سو او پرون د سر پرې کېدو ویډیو خبره شوه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا دغه پیښه په کلکه غندلې او هغه یو فاجعه او ناوړه وژنه بللې ده. د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون ویلي چې دا جنه شي چې د اسلامي دولت په نوم وسله وال ډله څومره د کرکی وړ ده. کامرون وایي بریتانیا په تر خپل وساحت وکړي چې د دې ډول وژنو عاملین ونیسي او محاکمه یې کړي. د غرض امریکا ولسمشر باراک اوباما د یوې اعلامیې په خپرولو سره د هیننګ قتل غندلی دی. اوباما ویلي چې هیننګ د سوریې د خلکو د ژوند پرمختګ لپاره کار کوه او د هغه وژنه د اوباما په خبره د هغوی بریتانیا او د کورنۍ لپاره یوه ضایعه ده. اوباما هم په دغه اعلامیه کې زیاته کړې چې امریکا به له بریتانیا او نورو هیوادونو سره په ګډه کار وکړي چې د دې ډول پیښو عاملین محاکمې ته راکش کړي. همدا ژمنه د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند هم کړې او د دې پیښې په اړه یې خواشینی ښودلې ده. د تروریزم په وړاندې مبارزې په برخه کې د ولسمشر اوباما سلاکارې لیزا موناکو پرون ویلي چې د دغه ویډیو پر رښتینولۍ لا اوس هم تحقیقات روان دي. دوی موږ خبر یو او لیدلې مو ده او هم د نوې ویډیو په اړه پلټنې کوو. که چیرې د دې رښتینولۍ ثابت سي نو دا د اسلامي دولت په نوم د ډلې یو بل ظلم څرګندوي. موږ له دغه برتانوي خیریه کارکونکي د نورو برمته کسانو او د هغوی له کورنیو سره خواخوږي شیو. دغه ویډیو د اسلامي دولت په نوم ډلې لخوا نورو ویډیوګانو ته ورته ده او په پای کې د دې ډلې یو غړی شرودل کیږي چې مخې پوښلې دی او د یو بل کس د وژنې ګواښ کړی چې دوی امریکایي پیتر کاسک معرفي کوي. دغه وسوال ولسمشر اوباما ته په خطاب کې ویلي چې تاسو د سوریې هوایي بمباري پیل کړي او په پرله پسې ډول زموږ د خلکو بمباري ته دوام ورکوي، نو دا یوازینې لار ده چې موږ به ستاسو خلک په نښه کوو. د امریکا د ملي امنیت شورا ویلي دوی ډېر هڅه کړې وه چې پخوانی امریکایي پوځي کاسک بیرته خپل کور ته راولي. د نوموړي کورنۍ ویلي چې هغه له پوځ څخه تر وتلو وروسته په خپله خوښه خیریه کارونو ته مخه کړه. دغې ډلې وړاندې د امریکایي خبریالانو جیمس فولي او سټیفن ساتلوف او برطانوي وګړي ډیوید هینس د سر پرې کېدو ویډیوګانې هم خپرې کړې دي. ویل کېږي دغې ډلې نور بهرنیان هم نیولې. په دوی کې یو برطانوي فوټو ژورنالیست جان کانتلی هم دی. د نوموړي پلار په یوه ویډیو کې د خپل زوی د خلاصېدو غوښتنه کړې او ویلي دي چې هغه د سوریې یو دوست و. د آلن هیننګ د وژنې ویډیو داسې مهال خپره شوې چې د اسلامي دولت په نوم وسله والې ډلې د ترکیې له پولیس سره د سوریې د کوبانی ښار محاصره کړی دی. د بشري حقونو یوې برتانی میش چې څارونکو ډلې ویلي په دغه ستراتیژیک ښار کې د چیچن یو وګړی د اسلامي دولت په نوم ډلې د جګړو مشري کوي. کوبانی هغه ښار دی چې کله د اسلامي دولت ډله ونیسي نو د سوریې په حلب او په ختیځ عراقه کې د دوی تر کنټرول لاندې سیمو ترمنځ مستقیم ارتباط جوړولی سي. په همدې حال کې د ترکیې حکومت پرون د پارلمان لخوا دا اجازه ترلاسه کړه چې کولی سي په سوریې او عراق کې پوځي عملیات ترسره کړي. بلخوا د سوریې ولسمشر بشار الاسد بیا خبرداری ورکړی چې د ترکیې هر ډول اقدام به د ملګرو ملتونو د یو غړي هیواد په خاوره کې ښکاره تجاوز وګڼل سي.
لدی رپورٹ سره په افغانستان کې د مبشین دوی بجې او دیرش تقخیر سوی ملالی بشیر په سټوډیو کې د مهمو خبرونو سرخطونه وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر پر طالبانو غږ وکړ چې د سولې له بهیر سره یو ځای سي. اشرف غنی احمد زینن په ارګ کې د اختر تر منځ وروسته طالبانو ته د سولې بلنه ورکړه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د اختر په ورځو کې ټینګ امنیت نیولی دی او له خلکو غوښتنه کوي چې هیڅ ډول اندېښنه نه کوي او د اختر ورځې دی له خپلو کورنیو سره په آرامۍ تیر کړي. د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون د جمعې په ورځ په هلمند ولایت کې لغپلو ډیرا عسکرو سره د کتلو په مقصد دی ولایت ولاړ او عسکرو ته د خبرداري په ډول ویل چې لویدز د اسلامي بنسټپالو سختري جو په ضد د یو نسل اوږده جګړه په مخ کې لري. په کوهارت پېښور چوکې پر یو بس 14 سوید د حکومتي چارواکو د معلوماتو لمخې په دې 14 کې تر اوسه 15 کسمړه او شپږ نور جوبل سوی دي. نن په لاتویا کې پارلماني انتخابات کیږي. په دغه هیواد کې چې د روسانو لوی اقلیت اوسي د روسیې او د کریملین د متحد ګوند له لاسه د ناکراری اندېښنې سته. او فلسطینیانو د سویډن د حکومت د دې پریکړې هرکلی وکړ چې فلسطینی حکومت په رسمیت پیژني.
د مهمو خبرونو سرخطونه مولا ازادي رادیو واوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانه لوستل سي چې ادرس یې د ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. ازادي رادیو په فیسبوک کې پیدا کړئ. تاسو هم کولای شئ چې بیلابل خبرونه او راپورونه هلته ولولئ او د ازادي رادیو په بیلابلو باسنو کې برخه واخلئ. د فیسبوک پانه پته مو ده facebook.com/azadiradio.
از کابل تا زابل،
لاهرات نا تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا رادیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر همدغه صفو د ماشام تر او بجو وروسته اوریدلای سي. نن تر شنه اسمان لاندې 19 پروګرام کې د حج او قرباني پر فلسفه خبرې کیږي. که تاسو هم په دې اړه نظر یا پوښتنه لرئ کولای سي چې دغه پروګرام ته چې د ماشین له درې بجو پیلېږي او د مازیګر تر 15 بجو دوام کوي زنګ راوهي. د پروګرام د ټلیفون شمیرې هغه شیبه اعلانېږي. په یاد لرئ چې نن تر شنه اسمان لاندې 19 پروګرام کې د حج او قرباني پر فلسفه خبرې کیږي. خوست هغه ولایت دی چې کلونه وړاندې پکې د لوی اختر په شپو ورځو کې هنري ننداري جوړې دي او خلک به یې کتو ته د لری لرو ځایونه څخه ورتلل. دا چې د اختر دغه هنري ننداري څنګه ترسره کېدی او د اوسنۍ سره توپیرونه څه دي، د ازادي راډیو خبریال نجیب الله الوخیل د خوست لیو فرهنګي سلطان محمود خیرخوا سره اوربندي په تفصیل خبرې کړي.
په خوست کې ولسونو له ډېر پخوا کلونو نه د اخترونو لپاره په کلیو او قومونو کې ښه او په زړه پورې رواجونه درلودل او د اختر د لمانځنې لپاره به یې په میاشتو تیاری کاوه او بیا به یې له دې تیاری وروسته اخترونه داسې په خوښیو او خوشحالیو لمانځل چې خوند به یې تر بل اختره پاتې و. خو اوس وخت اخترونه خلک ډېر مختصر لمانځي او نښې او یادونه هم هغه د چا خبره اونۍ هم نه پاتې کیږي. په دې کې له شک پرته مسلط ناخوالې اغېزې لري او خلک هم په یو او بل کار دومره بوخت شوي دي چې جمعې ورځ او اخترونه ته چندان نه پام کیږي، مګر د کلتوري ارزښتونو بایلل او ژوند په دومره بوختیا کې تیرول چې لږی خوښي هم ونه لري په خپله یو ستر زیان بلل کیږي. وختونه ممکن داسې حالت راولي چې بیا به د دې هیواد وګړي د خپل هیر او پاتې شوي کلتور په لټه کې لالهاند ګرځي، خود څه براسته نه ورځي. که چیرې موږ د خوست د پخوانیو خلکو اخترونه له اوسني وخت سره پرتله کړو و به وینو چې اصلا موږ ته د اخترونه د خوشحالیو ډیره وړه برخه را پاتې ده او نور هر څه کال په کال لاس ورکو. د خوست یو تن فرهنګي شخصیت سلطان محمود خیرخوا وایي پخوا به په اخترونو کې هنري میلې وي، دودیزې لوبې به وي، د کوچني اختر وروسته به درې ورځې نندارې وي، خو تر لوی اختر وروسته به دا خوشحالۍ په ډېر شور او ځواک سره څو ورځې روانې وي.
نور کله اخترونه زموږ ډېر درنه او ډېر ښکلې لمانځل کېده، خو اخترونه اوس هغه پخواني اخترونه هم نه دي پاتې. که څه هم خلکو اقتصادي ښه شوی دی، هر کور قرباني کوي، بلکې یو کور و اته قربانۍ کړي دي. پخوا ډېرې غریبۍ وي، خو هلته په اختر کې پخوانۍ زما چې یادېږي او ماته چې د پلار نه کومې خبرې پاتې دي، حتی د اختر په ورځ بچا یوي نه شوه کولی، د ټرکټور نه و، غویانو باندې به یوي کوله. نو کلبه به ترې ماتوله، د سپاره مونږ ورته وایي ژغ سپاره به ترې مات کړل، غویې به ترې خوشې کړل، ورته وایي زه اتڼ ته ولاړ شه. نندارې به وي، اتڼونه به و، میلې به وي، سندرې به وي، شاعران به و. زمون شاعران هم دا ډول شاعران و، لکه د اوس چرسی للیا، بنګی للیا، یا شین اسمان زری زری، دا ډېر ښکلې لغات به یې کول، شوره یې به یې کولې. هغه فولکلور او کلتور اوس ورځ په ورځ ورک کېږي، کمیږي، هغه د خدای ورک نه کي. هغې جملې نه اوس سید احمد خان شاعر موږ ته را پاتې دی، شیرین شاعر را پاتې دی، انور د خدای وبخي مدن او حکیم نور حکاخیل، همداسې سید کمال لندای مربیک، موږ ښه شاعران لرل. نو پخوانی مشران هم ډېر ښه مشران وو، هغوی به د اختر دپاره ځنګل تدبیر نیول، وریجې به یې پخول، غټې وریجې به وې، ډنډکی به و، زیر غوړ به.
خیرخوا صاحب، اخترونه خو دوه اختره دي، یو کوچنی اختر دی او لوی اختر ده، د دې دوه اخترونو لمانځنه کې فرق و؟
بله، کوچنی اختر به صرف هم درې ورځې وو، لوی اختر به بیا اووه ورځې به یې لمانځلو، درې نه اووه ورځې. ما داسې یادېږي چې اووه ورځې به دا لوی اختر لمانځلی کېدو. خو زموږ په سیمه کې په ځانګړي ډول په دې اختر کې یو بیا نیزبازي هم کوله، چې په هغې کې یو مشهور هندو ګوپال نومېدو، چې ډېر پخوا حق رسېدلی دی. ګوپال ډډوال ډېر یو سرتېری سړی و، یو ساتېری سړی و. د اختر په ورځ به د اووه شپې اووه ورځې مېلمستیا به د قومونو دپاره، د ځوانانو دپاره به تیاروله، د اترنچیانو دپاره، په خاص ډول د هنرمندانو دپاره. هلته د تور سپین بدی به هم وي، بیا به کله چې اختر شو د بدی به نه وه، چې یا وطني اسماعیل خېلو ته راتلل، اسماعیل خېل به تڼۍ درکي ته تلل، او ناسي به سباري لکانو ته راتلل، لکان به سبارۍ ته تلل. نو بیا د خانانو به پنځه خانان وو، ښه خانان وو، پنځه مشران وو، ډېر ښه مشران وو. هغوی به بیا د لګښت ملي لګښت به دوی پرې کولو.
خیرخوا صاحب، عموما خلک کوم ځای کې راغونډېدل؟ یعنې که دا نندارې وي او دا ښه محفلونه وو او خلک د خوستیان سره راغونډېدل، نو معلومه خبره ده خوست خو کم زیات دېرش قومونه لري، شاید ډېر ځای نه وي. عموما کوم ځای کې راغونډېدل؟
ډېر مثلا چې وه میلې به چې وي، په زکو به زیارت باندې به وي، په ځلي زکوم باندې مشهور دی، په ډډوالو کې موقعیت لري. نو دا ډېر مشهور زیارت دی. ما ته مې پلار داسې ویلي دي چې دا د زپوخیلو مشر نیکه دی. زپوخیل نو په تیرا کې اوسیږي، په لکڼو کې اوسیږي، په هر ځای کې چې اوسیږي زپوخیل، دا د دوی مشر نیکه دی. خو په دې زیارت باندې به لوی نندارې وي.
د خلکو تیاری څنګه ورته د لوی اختر ته مخکې دینه چې د اختر راشي، دوی څه ترتیب ورته نیولو؟ یعنی د اووه ورځې خو معلومه خبره ده ډوډۍ مسله ده، د سفر مسله ده، پخوا خو دا امکانات نه وو، لکه دا اوس چې دا امکانات شته، دوی به څنګه دا پروګرامونه څنګه تنظیمول؟
نو ډېری خلکو اسپې اسونه په دې باندې به یې رختمات کول، او ډېری خلکو چې دا امکانات نه لرل په پښو به یې رمنځلې کولې. خو د هغې سیمې خلکو بیا د تیاری ورته نیوه، حتی وریجې به یې ورته کښوې، ښې وریجې به یې دوی هغه چاته کښوې چې دوی به ورسره بدي وه، د اختر په ورځ بیا بدي نه وه.
خیرخوا صاحب، یو خبره، ته د افغانستان په ولایتونو کې په سیمو کې هم ډېر ګرځېدلی او شاید په نورو سیمو کې دې هم، موږ د قبایلي سیمو کې او د افغانستان په نورو سیمو کې دې هم اخترونه لیدلي وي، ته داسې مشخص کولی شي هغه ځانګړتیاوې چې په خوست اخترونو کې، هغه خوند چې په خوست اخترونو کې و، یا په نورو ولایتونو کې، یا د نورو قبایلي سیمو کې چې خلک اختر لمانځي تر اوسه پورې، او په اصطلاح په هغه کې دا کمښت موجود دی؟
ډېر بدلون راغلی دی، ډېر تغییر راغلی دی. تا نور قومونه یاد کړل، په دوړو کې موږ د مالاکشدر په نوم سره یو زیارت لرو. موږ د مهاجرت په وخت کې، نو مهاجر او دوی دغه دوړ وزیر د به ټول د مالاکشدر ته تلل، دلته به سختې نندارې به وي، لویې نندارې به وي، میرلې کلیوه هدیره ده، دې باندې به سختې نندارې وي، ډېرې لویې نندارې به وي، اتڼونه به و، میلې به وي، ستیرۍ به وي، خوشحالۍ به وي. داسې په نوروز کې به بیا په کوکرک به باندې چې دا زیارت د ملک رب صحابي دی، د هغه زیارت دی، دلته بیا موږ د خوست په دوو برخو ویشل شوی، یو خوست، یو اپل خوست، یعنی هغه خواته خوست، موږ اپل خوست ورته وایو. صبرۍ او باقي اکوبۍ ورسۍ دې سیمې ته موږ اپل خوست ویلو. نو په دې کې بیا ډېر ښه شاعران وو، او دا ډېر پاک او سپېڅلي خلک، اوس کله هغه شینه پاتې دي. هغه قومونه چې هغه ډیر شوقي و هغه د خپل فولکلور او کلتور ته زیات درناوی لرلو هغه ډیر خراب اوس ټول سواره یو سیمه هغه سیمه نه ده پاتې.
خیر خو څنګه کېدای شي د زموږ استاذ فولکلور او هغه لرغونی دودونه چې زموږ استاذ د پلرونو نیکونو ته دی او داسې یو چا په صفت باندې چې نظر لري او فکر لري بیرته هغه احیا شي د سره ورغول شي.
یو وختونه خو لخپل سپینګیرو مشرانو کوه اوی ته داسې خاص کوم چې زما مشره زما ملکه زما سپینګیریا ستانه په خوام مشرانو سپینګیریو مامور علی جان نه لوی شخصیت په لوی پکتیا کې په بلکې په افغانستان په سطح هم نشو موندلې د معرف مدیر پاتې شوی دی. د ښوونې روزنې بهیر د پیل کړی دی په خوست. نو کله چې هغې د دغې اخترونو د لمانځلو د نوروز د لمانځلو ممانعت نه کولو ته یې څنګه کوي؟ اوس موږ داسې وایو چې موږ په دې خاطر نه ورځو چې دا د ده نه څه غواړو. زیارت تک په هغه وخت کې هم ښځې به هم تللې. زموږ په سیمه کې به ښځې ډېرې تللې. دا دوه لارې موږ لرلې، یو د علي خان خیلو لار وه، بل د تیمور خیلو لار وه. په دې دواړو لارو باندې به د ښځې تللې. بیا هلته دوه ځایه وپنډې دي. داسې مې یادېږي چې سندرې به یې کولې. موږ د هغه په نوم سره د شادي خون په نوم سره یو هغه لرلو کنه، د ګنجای ګنجای ورته وایي، ګنجي استړی ماشي. دا سندره ما داسې ښه یادېږي، ګنجای په ستر ګړون کې دا مرداړی څه کوله، په غنه یې ویله. ابل به ورته ویل چې قسم مې دې په خدای ټول ټوپک ورتړمه، په زور به راولمه. دا سندرې به یې کولې. تا په دبراګو سترګو جاشم زرګري، خوبه نه بیدار شللیه. داسې نورې بهترینې سندرې به یې ویلې. خویندې د مشرې ښځې به ناستې وې، پټکی به یې وهلی و، د تور زړوپي نه به یې پټکی جوړ کړی و، ملا به یې تړلې و، د سړي جامې به یې اغوستې وې. دا یو عجیب غریب ډرامه به وه. ډرامه او که درته ووایم چې ډرامه هم دلته ډېر غټ خدمت لري، تاریخ لري په دې سیمه کې.
خیر خان صاحب، اوس یوه مسله شاید هغه وخت کې به ډېره ستونزه و، اوس خو څه نا څه کمه ده، ځکه خلک په اقتصادي لحاظ باندې ښه دي. د عموما هغه کسان د سندرغاړي چې قومونو کې هم شته، مکس ورته خلیفهګان وایو که نه، هغه وخت کې هم څه غوښتلې خلکونه که داسې شوقي محفلونه کول؟
هېڅ کله نه و. په شوق وتلو، مګر هغه خانانو کې یو عجیب هغه احساس و. هغه به نزولو خان، به نزولو هغې د پیسې نه وي. ما ته رحیم کې د خدای وبخښي بهترین هنرمند و، ډولځان و، ورسره پروګرام لرلو. نو ده ویل چې موږ څربانۍ ته ولاړو. په څربانۍ کې موږ دریش کې درې ورځې یو واده کې تېرې کړې. خو په د ډول وهل وکړې، سختې که سختې که بژا شو پرې شو. کله ډول بژا شو پرې شو، ولاړل اوس ګوړې حلال کړو، څرمنې زر زر پور وته وله، رای وړه بس ډول مو بېرته جوړ کړو. بیا په دې ټول د څرمنې پیسې راپسې حساب کړې چې ملکان مشران چې په خبر شول سړی راوغوښتو خمزیره په خره دې سپرو. تا څنګه د دغه څرمنې پیسې ور حساب کړي دي؟ پیسې دې څنګه ترې اخیستې دي؟ داسې خلک ډېر هغه ډېر درنه خلک و، هغه ډېر درنه شخصیتونه و. اوس اقتصاد مو ښه دی، خو بدبختانه هغه خپل فولکلور، کلتور، فرهنګ، عنعنات هغه مو هېر کړي دي، هغه باید هېر نه.
مننه کوم خبره سلطان محمود خیرخواه. په وروستیو کې د دې لپاره چې زموږ اخترونه بېرته هماغه اخترونه چې زموږ د نوروز ملي او نورې ملي چې موږ د کال په جریان کې لرو بېرته احیا شي، بېرته ورغول شي، او زموږ د خلکو هماغه دوستۍ او هماغه خوښۍ بېرته په نصیب شي، غواړم تاسو لاندې پیغام وکړئ.
هیله مې دا ده له خپلو سپینګیرو مشرانو لځوانانو چې خپل فرهنګ او کلتور ته درناوی وکړي، او له اطلاعاتو کلتور یا ست څخه هم له وزارت څخه هم دا غوښتنه کوم چې زمون او دا فرهنګ او فولکلور زمون نه هیر نشي، ځکه دا پښتني فرهنګ او فولکلور دی. مونږ لر او بر پښتانه په دې وختونو کې په جشنونو کې براتلل. ما داسې په یادېږي چې دلته د جشن په ورځ به د استقلال د اتویشتم د اسد په مناسبت به کوزه پښتونخوا نه مشران سپینګیري او ځوانان به راتلل، هنرمندان به راتلل. د امین کورنوال د خدای وبخښي دا به راتلو، ښکلې سندره یې ویله چې څوک د هنر دپاره د ساز دپاره نه ورسره پاچېدل. کله چې زمونږ کم تره ورسېدو، سردار وفا د خدای وبخښي دا اتن ته ورسره جړ شو، رحیم ته ډول ته ورسره جړ شو، رحمان شاه رباب ته ورسره جړ شو. یو بهترین پروګرام یې وکړو. لر او بر یو پښتنه یو، لر او بر یو فرهنګ لرو، یو کلتور لرو، یو فولکلور لرو، یو مو عزت، یو مو ستر دی. د خپل ستر او عزت لپاره راځئ سرونه قربان کړو. راځئ د ډېرو پردیو خبرې نه منو. پردي خو تل غواړي چې په مونږ باندې خپل کلتور او فرهنګ وتپي. مونږ د خپل کلتور او فرهنګ عزت باید وساتو.
رزد جندن سهار تغیب ورکنا زخه پیری نغمه د ازادي رادیو سره ډیره مینه لرم او همیشه یې اورم او د دوی نه د لا بریاو په هیله یم.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفاق.
السلام علیکم همزولو او لوی اختر مو مبارک شه. دوستانو د نننې تاندې څنګه لومړی موضوع مو د نکریزو په اړه ده چې نن سبا نجونې کومې نکریزې کاروي او څه ډول نقشونه یا په اصطلاح ډیزاینونه خوښیږي. لدی زو کی موضوع روستا دوستانو د خنده او خوشاله په اروایي ګټو غږیګو او په دې به هم غږیګو چې ولې ځینی کسان هغه ځوانان سپکوي چې ډیر طبيعتي ټوکی یا خندرو یې او هغه ځوان دروند او سنگین بولی چې تندې تریوي غلوي او صمیمی نه وي. زنورګل شفق یم لایوي بلې تاندې څنګه
نکري زه کډې دې سنگر دې جوړ
ملګرو نکریزی کا په ودونو کې ګډول کیږي، په منځ کې شمې روښانول کیږي، د ناوې او ناوک ورغوي پرې سور کیږي، نو په اخترونو کې هم پیغلې په لاسونو ږدي. دونجونو نو بیا د اختر شپه هم تر اختره کمه نه وي دوستانو، خورلانی سره کینی ټوکې ټکالی کوي او یوې بلې ته لاسونه ورسره کوي. دغه څو پیغلو ته غوږ شئ.
زما نوم فاطمه ده. نکروزی لاسون کوي، په پښون کوي، نجونې بیا تولیږي، نقشونه اچوي، بیا چغې زدی، بیا په کورو راولي. هر څوک په خپل قوم په کور کې سي خوشحالي کوي، خنده کوي.
اوس ډېر څو دي چې نجونې شوق لري، څوک کان کاری، څوک دا ټاپېپ کاری، او څوک دغه پر لاس پر شو باندې ډېر وسه لاسو د پښو دیواجم ډېر څو دي. د پښو باندې ډېر د کوزی دي لاسونه سره کوي ډېر وستا درامو ته ګوري او په دا کوټي باندې ډيري بس د دې د خوشي.
په داسې ورځو کې دوستانو هغه د چا خبره د هغو نجونو قدر ښه زیات وي چې ښه او ډولي نقشونه یې زده وي، نجونې ترې چاپېروي او دا یې په منځ کې دا وړه پاڼه وایي.
خپل په لاسو مې نقشونه پر اچولي دي. موږ د همسایګانو د نورې کلیو نجونې راټولې کړو او د عربې نجلۍ چې دا نقشونه زده یې په هغې کوو چې د چا خوښ شول هغه نقشونه ورکوي. ښایسته ښایسته نقشونه ورکوي، ښه خوند کوي، ښایسته ښایسته هم راځي.
د وخت په تیریدو سره د ژوند غنو اړخونو تغییر کړي. په خو به په خار کې تولکینه کریزي خرڅې دي چې جنونو بلم دې کړي او ماخستان به بیا په لاسونو کې خوده. خو اوس نری نری ټیوبونه او ډول ډول خکولې ټاپې یا نقشونه په خار کې مندل کیږي چې لای کار اسانه کړي دي او یو څوک په خپل هم کول شي چې څنګه غواړي هغه سي خپل لاسونه سره کړي. دا پیغله مسکا همزول وایي
لادر خوشاله مو اختر او د اختر شپې تش په ورځې شمرلې زکه د اختر په شپه ټولې ملګري او گاونډي سره کینو او په لاسونو نکریزې کدو. په خو خو ټوله کې نکریزې وي، لمدې به مو کړې او په لاسونو به مو کې خوده. خو اوس د نکریزو خایسته خایسته قلمي ټیوبونه راوتلي، ډېر ښه نقشونه پرې جوړیږي. په اختر کې باید خفګان ایسته واچو او خوشحالي وکړو.
اختر
نو بیا مست ہوا حسن پرست ہوا دات لونگو اگنے راوڑی تکم طرفا.
دوستانو په نکریزو کې هم خرما او هم ثواب والا کیسه شته. څنګه د لغمان اوسیدونکي ملاله د نکریزو په نقشونو کې خاص مهارت لري؟ لڅو کلونو راهیسې د کلي گاوند پیغلو ته لاسونه ورسره کوي او د اختر په ورځو کې ځکه لستونه غړوي چې له همدې لارې پیسې پیدا کوي. ملاله وایي:
زه خپله چې کله غواړم نجونو ته نکریزې او نقشونه کښېږدم، نو زه خپله بازار ته ورځم، ټیوپکې نکریزې اخلم. څو ډوله ښایسته رنګونه لري. نجونې غواړي د اختر لپاره نکریزي وکړي. د اختر نه یوه ورځ مخکې دوی پر نن راځي، د سهار نه تر ماښامه پورې زه دوی ته نکریزه کوم، دوی ماته پیسې راکوي. زیاتره نجونې غواړي چې زه خپل ځان نه نکریزي ورته کړم، یعنی ډېر باریک او ډېر ساده نکریزي. او زیاتره نجونې د کتلاک له مخې نه ماته وایي چې دغه نقش ماته واچ او دغه نقش، زه بیا د هماغه د کتلاک له مخې هغې ته نقشونه اچوم.
نہ ہم زولو چی تاندے چانگیا اور
بڑا بڑا نازکا غنم رنگی شام جی میدا ہائے 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 خندارا تکوی ادارا تکوی خندارا تکوی ادارا.
نکلی دی عموماً دنجونو لپاره دی او اکثر هلکان نگدی، خو ځینې خویندې شته چې د اختر په شپه په پټه چې کله ورور ویده شي غلی غلی ورشي او ورغوی ورباندې سور کړي. سهار خو بیا او بله ورخه تیری وي او د اختر د خوشحالۍ لکه بله، خو نو بیا ورور خور ته کله هم څه نشي ویلی، ځکه چې په اخترونو کې خو دښنه هم یو بل ته د مینې او ملګرتیا لاسونه سره ورکوي او خوشحالي کوي. خو همزولو زموږ په ټولنه کې چې څوک خندرویه وي، ټوخي ټکالي کوي او له ملګرو سره خاندي، نو په ښه سترګه نه ورته کتل کیږي. ولی د دې ولی جواب له هغوی سره وینو. خو تاسو دغه درو ځوانانو ساجیه سید رحمان سعادت او مسعودی ته لږ غوږ کېږدی چې څه وایي.
زت خنده میکردم سیمفین برام گفت که 20 دقیقه خندم.
ما بعد خپل خورلن ترمنز ډیر خندل، نو هغه برا ته ویل چې ته ولې دومره ډیر خندې. زموږ په ټولنه کې ځینو کسانو داسې فکر اخیستی چې کله یو بل سره ټوکی ټکال یو خنده وکړو نو بد به ښکاره شو، نو ځکه دوی نور هم نه پرېږدي چې وخندي او خوشاله واوسي. زموږ مشران هم هغو کسانو ته بد رد وایي چې خاندي، بې شرمه او بې حیا یې بولي. دوی فکر کوي چې د چا تندی تریوي نو هغه ښه او درون سړی دی، خو داسې نه ده. لږ تر لږه د اختر په ورځو شپو کې خو باید وخت په خنده او خوشحالۍ تیر شي.
ولا ډیر څه مورېدل دي، خاص تن د موږ تاسو اطرافو په ژوند کې. هلته داسې کېږي کله چې یو څوک ډیر خوش طبیعته وي، یعنی هغه غواړي چې په ټولنه کې زیات خلکو سره راشه درشه ولرم، مشرانو ته هم ډیر په احترام قایل وي. خو ډیر کله داسې کېږي چې بعضې مشران صبر باندې کوي، مثلا ورته وایي کښېنه ته ډیر بې حیا، ډیر خاندې، دا ډیره خندا دا د جنکو سره خوند کوي، هم چې داسې خبرې هم ورته کېږي. ولا اخترونو کې بیخي خندا او خوشحالي په کار ده. یعنی اسلام هم موږ ته دا ښایي چې ته د اختر په ورځ کې او چا سره د ډېره دښمني هم ته به ورځي، هغه ته به ورغاړي وځي، هغه ته به د اختر مبارکي وایي، په خوشحالۍ به لمانځي. یعنی اسلام هم موږ ته دا حکم کوي.
اسما مسعوده خوشنده تایمنی می باشم، دې یک جای موقعیت خوبی است، خوشی است.
زه مسعوده یم د تایمنی یم. اختر د خوشحالۍ او د خپلوانو دی او ځکه کې دوه ورځ ده. په دې ورځو کې باید خوشاله ووسو، په خپلو خپلوانو میلمانه شو او یا قربانه شو، ځکه چې اختر خو هر ورځ نه وي. ما اورېدلي چې څوک خاندي او خوشحالي کوي هغوی تر ډېره ځوان او تازه پاتې کیږي. باید ژوند په خندا تیر کړو او اختر سم د جشن غوندې ولمنځو.
دوستانو د پکتیا اوسیدونکو فدا محمد د خپل یو ملګری یادونه کوي چې ډیر خندروی او طبيعتي ځوان دی. د بعد د لپاره ډیر لره د هغه کور ته ملګرو سره ورته چې څو شیبه په خوشاله تیر شي. فدا محمد:
ډیر زایم یوریدلی هم دی وای خندا د ژوند مالګری. ټول مسلمانانو په کال کې امداد دوا ورځې اختر وي. باور وکړئ چې مونږ په تلور 15 کیلومتره لری مزل کوو دی یو ملګری لپاره. هغه ډیر ټوکی او ساتیره وو، جنجو اٹک په نوم یو ملګری وو. پیاده به ورتلو پکا دیدی دی پارا چی سات مور سرا تیر شی پا ادبی دانا چی دای دی ادب چوکات نا پکی وطلی وی یا دی انسانیت سپکاوی کړی وی توهینی کړی وی واکین د خپل وصول ټوکی کولی. په اخترونو کې ځوانان ته دا پکار دی همدا دی مونږ او تاسو د خوشاله ورځې دی باید خپل خوشاله دی او
ځواني وی او جانان دی او د جام ګیر ګلونا لګیا رنگین
لکه څنګه چې منډه د صحت لپاره ګټور ورزش دی، تر دې څو چنده زیاته ګټه په خندلو کې ده. داسې څه ځوان روان شناس شرف الدین عظیمی وایي او زیاتوي،
وایي چې منډه د لوبې مور ده. دا ځکه چې په منډه کې د وجود اته هغه اساسي غړي چې په عادي فعالیت کې ګرځېدنه کې حرکت نه کوي، دې ته مور وایي د ورزش. تر کومه پورې چې ارواپوهانو د خندا په اړه څېړنې پیل کړې، نو معلومه شوه چې خندا وکولی سول چې د انسان د وجود 15 مایچې په حرکت راوړي. نو تاسو اوس فکر وکړئ که منډه کولی سي اته غړي په حرکت راوړي او د ورزش د مور حیثیت پیدا کړي، نو تاسو اوس خندا ته فکر وکړئ.
همزول عظیمی وایی هغه کسان چې خپل احساسات څرګندوي ډیر کم له مغزي سکتې سره مخ کیږي، او خندا هم یو احساس دی چې باید څرګند شي.
افغانستان د یوې څېړنې پر اساس د نړۍ دویم غمجن هیواد. موږ افغانان ډیر چوکاټي خلک یو. مثلا ته حق نه لري چې د لویانو په مخ کې خبرې وکړي، ته نسی کولی چې خپله خوښي څرګنده کړي، ته نسی کولی حتی وزاړې. زړا هم دلته یو عیب ده، نارینه نه زاړي. په دې څېړنه وسوه چې دا ښځې ولې سکته نه کوي، ولې زړه نه درېږي، ولې مغز سکته نه کوي. د دې څېړنو یوه پایله وه چې ښځې خپل هیجانونه څرګندوي. د ښځې چې زوی مړ شي زاړي، د ښځې چې د زوی وادي ګډا کوي، خوشحالي کوي، هوس کوي. نارینه نه کوي. د نارینه چې زوی مړ شي ټول غمونه او دردونه په یو ډول په خپل وجود کې جذبوي، هضم کوي، ځان ترې ډکوي، د غمو تقیف ګرځي.
کله چې اسلام خندا او خوشحالۍ ته پر ارزښت قائل دی او موږ ته یې په کال کې دوه اخترونه راکړي، نو موږ ولې دا حق له چا واخلو؟ دا پوښتنه شرف الدین عظیمی د خپلو خبرو په پای کې وکړه. دوستانو،
له دیني اړخه چې ته یو تبسم کوې، د تا په حق یو ثواب لیکل کېږي. د ارواپوهنې له ټولنیز اړخه که ته خاندې، ته کولی سې د یوې تبسم او د یوې خندا په وسیله محیط او چاپېریال، د دندې ځای، صنف، ټولګی، ماحول، ګروپ، ډله ټوله خوښه کړې. ته کوی سې ښه درس وایې، ته کوی سې ښه اشتیا ولرې، ته کوی سې چې ناامیده نه سې، ته کوی سې چې ښه عبادت وکړې. زه تا نه یو غواړم پوښتنه وکړم، اختر ولې را پیدا سوی؟
خوشحالۍ لپاره پیدا شوی چې خلک خوشحالي وکړي.
نو که خدای پاک داسې یو ورځ راوستلی د خوشحالۍ په خاطر چې په هغه ورځ باید خوشحاله سو، که خدای پاک داسې یو ورځ راوستلی چې په هغه ورځ باید استراحت وکړو، اوس که خدای پاک موږ ته خوشحالي راکړې او د مونږ کلتور، مور او پلار، ورور، مصر، کسر دا مونږ نه اخلي، نو دا خو زه څه وکړم؟ دخم
سمچز لغواڑی غواڑی آغن کی گی سوکم خدا خدا یدا بس کی گی سوکم خدا خدا یدا بس کی گی.
ملګرو، په دې دعا چې له خوشحالۍ او ډک ډېر اخترونه مو په نصیب شه، نننې تاندې څانګې پای ته رسیږي. دا خپرونه چې هره شنبه او تکرار یې سه شنبه خپریږي، د ازادي راډیو پر ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه هم اوریدلی او لوستلی شئ. www.azadiradio.com که چیرې غواړئ موږ ته برېښنالیک راولېږئ، نو پته ده shafaqn@rferl.org. د خدای پامان.
نیم خفا پنرا تو دیا وچنی می دا غم غم چه وسوس کیگی سوکم خدایا خدایا دا بس کیگی سوکم خدایا خدایا دا بس کیگی دا بس کیگی دا بس کیگی دا بس کیگی بس کیگی. زمایا دیگی
سترګې زمرا دی زړګې صبرم کله صبرې کې دا تور سترګې زمرا دی زړګې صبرم کله صبرې کې دا تور سترګې زمرا دی